آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او دلها دا تلیمه دا هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام ریردم. روجان دل تزمر په هلمن گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستن. دل تدس بیا وزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نوزمر د خپل تجاران وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبري دا بیا وزلی کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیا وزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبري دا مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مدا جاغ دي چې د مایوبینو ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بېوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مهم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیره ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نو زه تللې وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره که د لس روپۍ په واسي که د شل روپۍ په واسي کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دي چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي. دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاون شي هېڅ وي یا بې زوی شي هېڅ وي یا به د کورنۍ سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکې زکاتونه ورکې. خو دغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلې وو مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دي چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش 6000 وو اوس یې 12000 کې 12000 وو اوس یې 40000 کې. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجارانو وړونه توجه وکړي او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګرانشیب دی د کې دولت لاسم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2000-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2000-3000 د موټرونه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک تنه تنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
السلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي. که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکاندارانو په نرخنامه کې شیر دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پای څه. باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کې د دکانداران ته نښنامه کړې دي چې د شان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو. دکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي. دا د دوه خلکو په هڅه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زاب در رحمان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه. د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایلې ته خبره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. ورور دلته د شپه سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشم ولسوالۍ وڅېدونکو يم او د پوخاني امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه مود امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ مګر زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا د افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه وځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه داهل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته. زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانوت خاندا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د اندې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي. د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخی او همدارنګه د حکومت څخه مداهله ده چې تاسو د خپل هغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرکې د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران للی دغه شان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړوشتمنو تجاران څخه مداهله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتخیل دکری څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو راهیسې ناروان د مختګی مسکړې ده. تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلای. ډیر خلک ځای پکړی دي مقصد داسې مرز ده تبهي سردرد سال ور سره لري درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
دغه ولایت اوسېدونکی نوسا کال دلتا میدان وردگ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نوسا کال خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه. خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي سپاړی کې یم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدی نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غیر د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانه نه رسواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو دپاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډېر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 شل 22 11 22 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په درېیم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې، ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځین نور خبرې ممکنې خو موږ ټول پټو راځنه نه خبر د پاره سره د ام د افغانستان د پاره په ضرر د ام د انجن حق د بشري حق د لکه وب هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمونږ د ملت ټول د دې وختونه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي
او شنواره سیب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه اما تاسو اوس وایي چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره څه کول پکار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورسره بل نور هم زیاتېږي
اونو د هلارې فډيرې دی اول خو باید د نیول ما په دې فشار راوړي ورته وایي چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا د اوسو 15 شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګيري روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټولنو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لارې دي
بله او شنوار سیب کله زره تخنیکی اړخته راسو د غد شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او که وس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او د مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز سره د جنکو ولکم ټولګي بېلو جنکو یې یای مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په ځاتر ځینې کې مکتبونه چلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکو مکتبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو د جنګ او د وجې د روسه پاتېوال د وجې د چلو خلاصتون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو یعنې پردي خلک نو نو خلک خوشحاله وو یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه وه هغه امنیت ستونزه هم حل شوې نو په دې حساب دوی خو موږ زموږ ملت باید دوی تېر ټیم راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده اغه امنیت شرایط هم برابر شي نور خو نه بهاننده پات شو د خزینه معلومانو خبره کو دی کی خو همدای وخت جنکې دی وروزی په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه زپلې ولایتونه دي د دې الته د جنکو لپاره ځنګړي د معلومینو جوړ شي د بل لارم د چې د لسمي ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی چې بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په ضرورتو او ضرورت ملت سره شریک کړي
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او سمرازو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نظر کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال اول د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپته څلور خدای پامه
بله سلام علیکم ورسول سلام نه تاسو ته ورته درځم چې څنګه وختم په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې نه کی چې خپل باندې نه شي کې نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پرتان د کار سره معلومات نه مته دې په داس نه راځي صفر واوی اتیا نه شپسواتا یا یعنی صفر وو اتا صفر دوا نه شپا واتا بس تختی تامان
دنا درکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمېره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله، چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0 5 8 1 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فرا د ولایت د بکوادو لسلی څه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شو د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراوم 0-2-5-8-1-3. والسلام باحترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوت د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوت هر څوک پیژني یا د ده محمد داوت یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوت په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویم افغان بیسیم شمیره ده 0001 4 3 9 2 و.
ده آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان نجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان پخپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی دې په یو نحوی مونږ جوګریو سکړی او دوی وسی کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لرئ؟ څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحه اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه. او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کړای سي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي. بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول کې ما اماغه افغانستان نه شروع کړی و او ازاول نه جلی ما چې افغانستان کې د نن وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات ځکه کله چې مکاتب بند سي بیا د دې پلاټ هو چې بدیل د دې پیدا کی او ماغه د تعلیمات بدیل بخش بیا دوی ویل چې هغه مکاتب او یا هغه ارګنایزیشنز چې دې ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی دوی کړی چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي. خو کله چې ما بیا ایدی هغه واخیسته جواز د شیان مې واخیسته بیا هغې نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بېرته اجازه رانه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده. یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون شان اما ایدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی الته خپل درسونه کوو غواړي الته یې دوام ورکړي.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خداله چې مونږ اوس پایلټ مونږه مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل له دې چې پایلټ د مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده. اګر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخته ډېر ده. خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کب د تخنیکي له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې. خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري.
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی. پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو. تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده.
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه. دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي. یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې. یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
اب کبک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تنظیم ورکړئ لطفاً.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي خو ژبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړی نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګري دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساینسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږ بعضې نور سپورټنګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږ شروع کړی ده. هغه تقویتي صنفونه، د مونږ تقویتي صنفونه یو د ژبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده او دې سره ترڅنګ مونږ د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري داشان ده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقي کې فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړی ده.
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژۍ او کمپیوټر درسونه چې تاسو په دې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده. هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلاتفارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنې دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشي سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې که حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسي کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پوهنتون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیرو موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا موږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولی سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولی سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلو دا کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت ده. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط ورنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده. هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې. دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټ چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو بیا هغه آرټ مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه او د هغې هماغه کوم فند چې هغې ته راټول شوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅوو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین شوی ده چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په تر باندې تطبیق کوي. نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. از زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله نو مونږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوش کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي او چونکې چې دغه پندمیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنۍ دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د دې کنټرول اول بیا چې مونږ سخت وو نو اصل کې دا ایدیا ما ریجن واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ادي خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته دا ما ورکی نو ایدې هغه نظریات خو شان ریجن ما ترغلا او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې یو غټ پلیټ فارم کې دا د سي جوړ کوچی مونږه وسکرای ام ټایم ته کې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای چې په واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول ولای خو دې سنفو کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننای کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوش کیږي نو هغه فرغه خپل یو د سي پوش دا شاګرد ته یو فشار هوندی دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وای ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا موږ دا پلیټ فارم جوړ کړ او دا زده وایم چې دا ورنه میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه نشي تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی موږ جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونه لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه غي سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ایدیا په کل کې دینا پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وی؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه و. اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سره کار ام دغه شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما انجنونو ته درس ورکوله نو دغه هون شان وایسه او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شي زه معمولا چې نوې صنفو ته زما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجنونو صنف او ته لاړم مالی تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا ځوایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې کله و چې د مونږ ویرا دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوي ویلای چې تاسو خپل ویری کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تناغوي نه درلوده. هغه ویره هر یو استاد درلوده، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورځ ما وویل چې داسې نه سي چې ځوان کې زه یو چیرته دغه شي ته لا ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکاو. هماغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لاره پیدا کوم ولاکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم خدای دې وکړي شپږ سوه پنځه سوه خدای دې وکړي زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ دغه نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا ما ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای، ځکه که ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورک کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویله، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچه، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل وریرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د ما له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ځکه دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نسته د مونږ نجونې ځکه مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د ارلی ایج ماریج هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کیږي. نو دغه غونشانی دی باعث کیږي چې د دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکاناتی و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان ته وسي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپلار مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغم والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
کلی لری دغرا گر گری داستی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوانا سپلے می پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوانا سپلے می پریدی یوان دوانا تسلیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے یا براوڑا نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی چی سوارا ٹکرے پبایا او کڑیا ٹکرے پبایا او کڑیا جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادا کخ تواری چدا ببا دو کخ توائی لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته